السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1398 کال د عقرب میاشتې لومړۍ نیټه د 2019 کال د اکتوبر درویشتمه. په دغه خبری پروګرام کې چې تخنیکي چارې میر احمد صفای مخته وړي، او رای چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې تمه ده چې د ناټو په غونډه کې بحث وشي. همدارنګه د افغانستان د حکومت استازی او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې چې په پیکینګ کې د سولې په بین الافغاني غونډه کې برخه واخلي. د مو د سر موضوعګانې دي. دا هم اوري چې د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شوی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارژ دفیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې تر دې چې له دې سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالفانو سره ارتباط لري. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه، چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایتالیایي، نارویژي سیالانو او د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوو ورځو په مخه بروکسل ته تللی. په اعلامیه دا ذکر شوی چې لویدیځوال، افغان حکومت، طالبانو او نور افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال د اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو سیاسي حل لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستانو لپاره امن ځای شي او طالبان دې د هغوی له ملاتړ او اړیکو لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې د چین هیواد به د اکتوبر په اتویشتمه او نویشتمه د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. تاکل شوی چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنځشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کیزالی په پلازمینه بروکسل کې ازادي رادیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
think ministers will be reiterating their commitment to the mission with supported funding.
د فاو وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا وکړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي. په بروکسل کې په سبانه غونډه کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه واخلي. له افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم د غونډې ته ورغله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومټریک وسایلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټوټر کړي. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یوه د مهر لاک ماتېدو پر سر جنجالونه پیدا شوي وو، او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی و چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. خو کمیسیون ویلي وو د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه په ټپه درېدلی وو. په اوکرين کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر وای ولسمشر ډانل ترامپ د اوکرين له ولسمشر غوښتي وشي مخکې تر دې چې له د سره پسپینه مانی کې وګوري د غازو د هغې کمپنۍ په اړه د تحقیقات وکړي چې د سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یو درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ترامپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. ښاغلي ترامپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وې او له هغوی غوښتي وو چې په اوکراین کې د جو بایډن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت چې ولسمشر ترامپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایډن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی او د 2000 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 50 کسانو د وژلو سبب شوې ده. په روستوف کې د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پیښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومتره کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مول ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. چین د افغانستان د سولې په ارتباط یو بین الافغاني غونډه جوړوي. د افغانستان د امنیت شورا ویاند کبیر احمد وایي
موږ د چین له ډیپلوماټانو سره سوزل لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس خبر ورکړ چې بیرته کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا غونډه کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا افغانستان ده. د ناتو مرستیال ویاند پیر کزالی ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپل ژمنې تازه کړي.
د سوریه د کوردانو په سیمه کې اوربند نږدې وی او نه په مخه د روسیې په منځګړیتوب تم دي چوي د غوربند جزئیات د سوریې د روسیې دفاع وزیر په بخښن سره د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف بیان کړل.
اني بودوت سادیستوات ویوادو پدرازدلنی
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردی وسلوالو وصلو ته زمينه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې لګړې پولي د سوریې دننه 10 کیلومتر لري وي.
بیا مو هم خرغلاست وایم. پس د سهار 2 بجې او ته د خېدی راز لمړی مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي او طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلی و د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي خو طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین ډیپلوماټانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس په اړه خبر ورکړ چې بیرته کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیمونه ورسول هیوادوالو سره به شریکو.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو تر سره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو د ناتو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبري پیل کړې دي. زلمی خلیل زاد به د بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې شاغلی خلیل زاد به چین ته هم سفر وکړي، خو دا لا څرګند نه ده چې دوی به په چین کې راتلونکي اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند شاغلی حقمل وای چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي دا ده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسي.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه دا ده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو، یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمایندګي، د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام کې د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چالو خوا مطرح شي هلته چې هغه د افغانستان او د نظام نمایندګي وکړلی شي.
د طالبان او امریکایي پلاوی د سولې خبري ورسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدی چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنې کې د یو امریکایي په ګډون دولس تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نورې ختم شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ناتو سازمان دفاع وزیران او دغه سازمان د شریکو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا غونډ کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا به د افغانستان مسأله وي. د ناتو غړي هیوادونو ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به پوره ملاتړ کوي. دا چې دغه اونۍ په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې چې هلته د ناتو مقر دی څه تیریږي؟ له بروکسل مصطفی صدیقی راپور را لګله.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ګډون وکړي. کزالی زیاته کړه د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یوې تلپاتې سولې ټینګښت زمینه برابر کړی. دغه وزیران به دغه راز که امکان وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یو سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نهه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو لستنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو نه دیر شوادونو شاوخوا اولس زره پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او څلور نور مرکزونه په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولې ده. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خبرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر داده چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړیو په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمينه برابر کړي، هغه څه چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پاوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتل ورسته له دغه مالی تمویل سره مخالفت وکړي او د بندیدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته رسیدو پرته پرېږدي، دغه هیواد خلک به ډیر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستان ایستل شوي دي. وال ستریت ژورنال لیکي افغان مشرانو او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو لښکېلتیا د ډونالد ترامپ بیزاري ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي، هغه دغه سی وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبدالله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال ستریت ژورنال په لیکنه لدی کاندیدانو کې یو هم له 50% زیات رای خپل نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکو پسرلی وزنډيږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکی دوام پیدا کړي. د برېښنا شرکت د کورونو لپاره د مریضي برېښنا څخه د ګټه اخیستنې پروګرام پیلوي. دغه شرکت مسولین وایي دغه پروګرام د 50 کلونو لپاره د پر مخ وړل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ولایت کې به د کورونو پر سر د مریضي برېښنا نه د ګټه اخیستنې پروګرام ډیر ژر پیل شي. دغه پروژه د 50 کلونو لپاره پلان شوی چې 50% لګښت به مصرف کوونکی او 50% به خصوصي سکتور او دولت ورکوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د سه شنبه پورس په دیاله یوې غونډې ته وویل
هم مصرف خانوار کم شوه.
دغه پروژه لامل کیږي چې د کورونو لګښت کم، د برېښنا تولید ډیر او پرچاوی به هم کم شي.
په لومړی کال کې به په کابل او په دوهم او دریم کال کې به د پروان، بلخ، هرات، ننګرهار او غزنی ولایتونه د دغه پروژې تر پوښښ لاندې راشي. برېښنا شرکت د میلادي میاشتې تر پای پورې خصوصي سکتور ته وخت ورکړی چې په دې برخه کې پانګونې وکړي. دغه پروژه د کورنۍ برېښنا د تولید د ډیروالي، د تجدید وړ برېښنا نه د ګټې اخیستنې، د دود او د هوا او چاپیریال د نه ککړتیا په هدف پیلېږي. په ورته وخت کې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي دغه پروژه د دې ترڅنګ چې ډیره برېښنا تولیدوي کارموندنې ته هم زمینه برابرولی شي.
ما 300 روز آفتابی داریم.
موږ 300 مریضی ورځی لرو او د لمر ځلېدل په یو ساعت کې 6.15 کیلووات په یو ورځ کې په افغانستان کې دي.
کابل خاریان د دغه پروژې د پیلېدو هرکلی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولید احمد زم وړو چې موږ ته په خپل منطقه کې سولار نصب کړو. سولار ډېر ښه شاید او ډېر نیک کار ده. موږ خوشاله چې موږ ته په افغانستان کې سولار نصب شي.
د چارواکو په خبره د لمریزه برېښنا پروژه به د برېښنا د تولید د ډیرېدو ترڅنګ کارموندنې ته هم زمينه برابر کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو واورئ. ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو کولای شي په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې هم واوري. راځو یوې کورنۍ موضوع ته. څورز مخ کې د ننګرهار په هس کې مینې ولسوالۍ کې په یو جماعت کې خبرګو چاودنو لزګونه ملکان مړه او ټپیان کړل. زموږ همکار روحلان وری د ننګرهار حوزوي روختون تللې هلته پاس کې مینې کې په چاودنه کې د ټپیانو او د وژل شوو کسانو خپلوانو سره خبرې کړې. دغه راپور یې چمتو کړی چې د یو قومي مشر په ژړا پیلېږي.
دا د هسکې مینې د جودري د کلی د یو سپینګیری د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یوه چاودنه کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودري د جمعې ورځې چاودنه کې د سمی ولا د کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نوره هیڅ ګناه نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې مونځ ادا کاوه چې پرې چاودنه وشوه.
موږ د اسلام په نوم باندې په دغه سره راته کول کېږو. څوک چې دا څوک ته څوک اجازه دي، موږ مسلمانان یو، خو هېڅ جرم هم نه دی کړی. په څه دغه جرم کړی دی؟ جمعه ته د الله عبادت ته باندې غیر راغلی دی، بل جرم خو موږ نه دی کړی. او په دې کې موږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې موږ په زمینداران دي کنه خلک یې یو شي کوم کار نه لرو، خپلې غریبۍ او مالداري دي کنه. دې سره موږ کار موږ هېچا سره هم کار نه وو، بل دغه موږ سره د احساس اندغه چې الله پاکه
د جودري چاودنه کې د ټپیانو ښکار ټپونه مخ په خکې دودي، خو په زړونو کې پیدا شوي زخمونه به یې تل تازه وي او رغېدل به یې ډېر کلونه ونیسي. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي. وایي د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پیښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغی. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي مېرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې.
افغان خو نه ډوډۍ تېرېږي، لس چاتې وټ یو پټای دی، لو وټ پټای دی تقریبا. په هغې کې موږ دا ټول راواخیستم، غوښې بالټو کې راټولولې، سوي دي په کې. آیله چې تقریبا یو درې کسان تقریبا داسې یو سل متره لې یو نیم سل متره آخوا پټو کې پراته وو ماشومانو. ټول دا وش دانې داسې ماشومان په کې چې هغه ټول نهه کلنۍ، لس کلنۍ، یولس کلنۍ، دولس کلنۍ ښځو او نرو ماشومانو چې کوم ژوندي دي هغوی ټول عصبي تکلیف اخیستی.
معراج د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي. وایي
روکو ته چې څنګه ټیټېدو بس همداسې کلس شو، بس چت را باندې وغورځېدو، بس بیا په ځان پوه نه شو چې دا څه چلو شو. مخ مې سوځېدلی، خپې مې سوځېدلی.
قدرت الله په پخا ټپی شوی. وایي خاور لاندې و، کله چې له خاورو راوویستل شو ښه و، ګرځېدلی شو. شاوخوا او خاورو لاندې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل. همت یې له لاسه ور نه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله.
اول چې موږ داسې وکوته نو بس یو ځیمه پروت و، لوګه ته مې چای دا خپرمان لاړې، جامو ته یې چې وکاته ما څنګه ورته کېناستم. استعمال غوندې وو واسکټ کې ته مو داسې وخت تېر کړ، مخ مو ورته خلاص کړ چې ما بس ومه کار نه کوم. د چې ما بس الله د شهادت ستا قبول کړه، چې لوران ته مې ولیده چې ګوره ونه زاړې، چې ګوره نو بل وړاندې ما سره پروت و. هغه یو زوی مې بیا ونه لیده ما په خپله هغې باندې ډېرې زیاتې خاورې او دا هغه پرتې وبه دې دس کړو. شپږم سیم کې وو مکتب کې او په نهمه سپاره کې وو.
په پیښه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څه شی پرې چاودېدلې او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی، خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه د کوردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوه اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شو. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي ترکیه نن د سوریې دننه پر کوردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کوردان د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د توري بهیرې په سوچي استراحت ځي کې د دواړو مشانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
سوریه должна быть освобождена от незаконного иностранного
سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاد شي
военного присутствия
روسي او ترکی چارواکو ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریه دننه د کوردانو په سیمه کې پنځه ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نشته وی اونې په مخه تمدید شوی دی د روسیا او ترکیه د مشرانو غونډې په سوچي کې پنځه ساعته دوام وکړ تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوې موافقې په اړه وویل د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه دېرش کیلومتره لرې وي دا هڅې باید د چهارشنبې د شپې له دولسو بجو وروسته په 1500 ساعتونو کې بشپړې شي د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر له ننه د روسیې او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغی امنیت تامینوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای تمه ده چې د وای پی جی په نوم د سوریې کوردي وسلوال د منبج او تل رفحت له شارونه هم ووزي انقره له کوردانو غواړي چې د دېرش کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي
د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پر افغان جګړه ختم شي متحده پاتې دي د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شو چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو برتانیایي فرانسوي جرمني ایټالیایي نارویژي سیالانو او د اروپا او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې تاکل شوی چې د ناتو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنځشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي د ناتو مرستیال ویان پیرس کیزالی ازادي راډیو ته ویل چې د ناتو دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا تازه کړي د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلی نتیجو د مرکز او د بایومټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو پر ناظرینو تور ښکارا کړ د انتخاباتو په کمیسیون کې درې ورځې په دې لانجه او کار په ټپه درېدلې و چې اسکر غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي او قلفونه یې مات کړي خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قلف مات شوی او هلته حساس مواد نه وو په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت چارج دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري ازادي راډیو نه مولاند خبرونه واوریدل د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ټکی کام وب پاڼه کې پروت ده اوس د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
نن دې څه دی څه کار کوي
نو می احسان لادین نوې کار کوم
څومره وخت شتا کار کوي
څلور پنځه کال کېږي
څلور پنځه کال کې نو لکم زاید را شروع کړي و اوس څه کوي پکې
لا ول سر نو شروع کړي او موږ پاید یو ورته وای اوس واس بری کوم
ډیر پرمختګ دې کړای کلک
تمره پرمختګ نه ته خو بیا هم خده دا چې هغه زړه کار نه وته پاید وینه
هغه سختو کده کار دا
اغه کار سخته چې ارڅوک لیغنه سر ټکی وای اغه کار سخته
اني دغه کار دا چوړ باید لام د کی جوړی کی دا کنه
نه اغه دا کار دا چې اچا شپ کاری باید ته خدمت کې ودرېږي او جارو وکي دی ګورته پوخ کې دا ټول کار دی غوډه
نو نور به کار کوي ته به د دوی لپاره خدمت کې دا
دوی لپاره
شاګردی د پېستلا
و د شاګردانو شاګرد یعنی
اوس نو شاګردی مرحله ته راغله خپل
و اوس خپل شاګردی مر
نو کله بیا د سپوران انوایشه چې ډوډۍ په حق
او ډیر وخت وړي سړی هغه کارونه کې غزد کوي نشي نو اوس پرې هڅنه د کړي سزده یې
نو ول دې هڅنه د کړي
خوان نه راکه یعنی دې خطر په هڅنه د کړي دا نور کار نه میزد کړي
تبه نه غواړی چې مثال د ګرم تنور څنګه ته ناست یا د تنور ورو ګرمي په در باندې لګی
د ترانه له بغل خو به دی غم ناش یی دومره فرق نه کوي خو هڅه مې نه د کړی سیس دی کوم
یعنی مقصد دې نه دا چې په دې شي کې مخ کې لاړ سي کنه ځکه د سه کار چې علاقه ور سره نه لري
و هم دغه جای دې چې نه غواړم چې مخ ته لاړ سم هم دغه مرم زده کړی دا ان شاء الله خدای به بل کار راکی بیا باغه وکم
یا بل کوم کار ته نیت ده
تروسه پر خمنیت نه تکړای خو بیا برابر څه کوم چې کار برابر څه
دلته دي سات تیر ده کنه
سات متیر ده اندیوالان مخان دیوالان دي خو سات مور سره تیر ده
یعنی دومره ګټ اپ کې کوي چې بیا ژوند پیو چلیږي
و هم دغه مر ګټ کې کوي چې ژوند ما چلیږي
درنو اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجله مو واوریده تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راځم اوس مایک زرغونی منګل د سپارم مهرباني